دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې د کوربه په سر کلې کوم. تاسو ته د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه وورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیټی په شمالي وزیرستان کې پدریو وسلوالو بریدونو کې نه پوزان ویل شو دي. نن په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کول پیل شوی او اوکراینی چارواکي وایي چې له هغه هیواد د بشري مرستو له لارې په زرګونه کسان راوستل. د خبرونو تفصیل: په شمالي وزیرستان کې په درو بلابلو بریتونو کې نه پوزان وجل شوی. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخو دل په شرط مشال ریډیو ته پرون ویلي چې د داخلو په میدان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي بریت وک چې په نتیجه کې و پوزان وجل شوی. د زیات کړه چې د اپریل په 14 د شمالي وزیرستان په میرالی او شام سیمه کې په 2 پیخو کې 2 پوزان وجل شوی. د پوسټ اماډیکو څنګه د میرالی او شام سیمه د پیخو تصدیق کړي، خو د داخلو د بریت پاړې سن دی ویلي. د دوی په وینا د پوس په ځوابي کاروایي کې ځینې وسلوال وجل شوې دي، خو کرشمیرې لا هم نه د معلومه د داخلو د بریت ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د پوس ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په روان کال کې 128 ترهګر وجل دي.
پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی ضلعوں کی طرح گرو دامنیت خراب زیاد کوششوں نہ کڑی زمنگ زوانانو او افسرانو دا کوششوں ناکام کڑی دی.
په دې وروستیو کې په قبایلي ضلعو کې د امنیتي سرتیرو د وسلوالو ترمنځ انخطې زیات شوې دي او دواړه لوري د مرګ ژوبلې ادعا هم کوي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي دي چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیثیت د تحریک انصاف ګوند 123 غړو استعفا منظوره کړې ده. قاسم سوری پرون د اپریل په 14 په ټویټر باندې لیکلي دي چې دوی ته د نگران سپیکر په حیث استعفاګانې موصول شوې وي او د پارلماني قواعد او ضوابطو لاندې منظوري کړې دي. د اپریل پر 14 نیمه شپه د قومي اسمبلی له 322 څخه 141 غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ. د اپریل په 14 د تحریک انصاف ته مشر عمران خان په مشرۍ د دغه ګوند د پارلماني غړو په غونډه کې فیصله وشوه چې د قومي اسمبلی ټول غړي به استعفا ورکوي. هم په هغه ورځ د دې ګوند ټولو غړو استعفا ورکړي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران کولی شي چې له نن څخه خپل کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نن په خپل وبپاڼه ورکړي چې د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو عمل به تر روان ګل ورځې پورې جاری وي او پر 19 اپریل به د کاندیدانو حتمی فهرست خپریږي. په بلوچستان کې به د مئی پر 9 د کوټې او لسپیلې نه علاوه په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په بلوچستان کې وروستي انتخابات د 2000 وروستي بلدیاتي انتخابات د 2013 کال د دسمبر پر 1 ترسره شوي وو او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه. بلخوا د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوي چوکۍ به د اپریل په 19 ضمني انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن پر خپله وبپاڼه ورکړي دوی هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي. د قومي اسمبلی د ان 33 چوکۍ لپاره په دغو ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. نن د شپې 12 بجې به هلته انتخاباتي مهم پای ته ورسیږي. د قومي اسمبلی د دا چوکۍ د خیال زمان اورکزي د وفات کېدو له وجې خالی شوې وه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین مرستیالی وزیر اعظم ایرینا ویریشچوک 13 ورځ نا وخت ته ویلي چې له هغه هیواده د بشري مرستو له لارې 2555 کسان راوستل شوي دي. ایرینا په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په دغو کې 209 کسان د محاصره شوي جنوبي بندري ښار ماریوپول نه په خپلو ګاډو کې وتلي دي. نور 240 کسان د لوهانسک سیمې نه خوندي ځایونو ته رسول شوي دي. اوکران وایي دوی ګڼي چې ګینې په ماریوپول ښار کې په 10,000 کسان وژل شوي دي او پر روس د هغو مرسته رسونکو ګاډو ته د لارو بندولو تورونه پورې کوي چې په هغه ښار کې تر اونیو محاصره شوو کسانو ته د امدادي سامانونو رسولو هڅه کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې په ویلابیلو بریدونو کې نه پاکستانی عسكر وژل شوی. د پاکستان فوج وایي له ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکرات نه کوي. یو شنونکی دې ته څنګه ګوري؟
دی یو خپل کوشش وکړل دوی خوسته لاړل الته کې ملاقاتونه وکړل خو الته ورته خصم ریزلټ د تحریک طالبان د طرفه راونوته ځکه چې هغه ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي.
د خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلعه کې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
او دا رمضان چې شروع شلی ده او تقریبا 8-9 قتلونه وسلل او زخمیان سل پچی
عدالته چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي.
د خبر قبایلی ضلع اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
چونکه یو طرف ته خو حکومتي وسایل کمی بل طرف ته یمو خلکو کې هغه اویرنس نشته هغه روکتام دپاره نو دې وجه نه دلته حالات داسې کریټ شي چې بیا پکې مرګ جوبلی وشي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننی هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې په درو بیلابیلو پیښو کې نه پاکستانی سرتیر وژل شوی دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي مشال رډي تول چې د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې د اپریل پر 14 وسلوالو برید کړی او و امنیتي سرتیری وژلې. بل لوري ته د اپریل پر 14 په میرالی او شام سیمو کې په بریدونو کې دوه پوځیان وژل شوی دي. د پوځ د اما اړیکو څانګې د میرالی او شام سیمو کې د بریدونو پخلی کړی خو د تخیلو په اړه یې څه نه دي ویلي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي. د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوزي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سفاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سفاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرامشاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میرالی خدی کې یې د سنایی پر دلار یو بل سرتیری وژلی دی چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول 9 فوزیان وژلی شوي. د فوز اما اړیکو څانګې ISPR هم رسنیو ته د شام او میرالی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړی. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړی او 100 وسلوال یې وژلي خو کارا شمېر یې معلوم نه دی. د تتاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان په میرالی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړې. د اپریل په 3 نیټه امنیتي سرتیرو په دتاخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول او د اپریل په 2 نیټه بیا د میرالی په خیسور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون 4 وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د پاکستان فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار وایي تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي او د روان کال کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 23 مشکوک ترهګر وژلی دي. نوموړي پرون پر پنډي کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هیواد کورنی امنیت ته توجه کوي خو دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي سیمو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په پرله پسې توګه بریدونه دوام لري. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
د اپریل په 14 په پینډی کې پوځي سر دفتر کې د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار خبری غونډې ته وینا کې وویل چې د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات ختم شوي او دا وخت په قبایلي ضلعو کې د هغوی پر ضد عملیات روان دي. تیرو میاشتو کې په بلوچستان او په قبایلي ضلعو کې ترهګرو د امنیت خرابولو ډېر زیات کوششونه کړي، خو زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکام کړی دي او دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې مو 128 ترهګر وجلی او 200 مو نیولې دي او دې دوران 90 پوځي ځوانان او افسران شهیدان شوي دي او د ترهګرۍ ضد زموږ قومي جنگ به ان شاء الله د آخري ترهګر د خاتمه پوري جاري
رهيږي.
د له هغې وروسته چې تیر کال د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت اعلان وکړو چې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ لاشوی او د هغه وخت د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 9 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق وکړو او زیاته کړه چې په دې هواد کې د امنیت په خاطر یې له دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. خروستو بیا د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اووی چې له طالبانو سره د دوی مذاکرات ختم شوي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د امنیت په چارو کارکونکو خبريال رسول داول نه د تحریک طالبانو او پاکستان ترمنځ په مذاکرات وو پختل نو هغه وی
مخکې کوم نه مذاکرات خبري روانې شوې وي. حکومت په ستا باندې باقاعده چې کوم مذاکرات وو ختم شوې دي، هغه نه رسته بیا په وڑا کچا باندې کوم چې مقامي مشران دي ملکان دي د یو خپل کوشش وکړل دوی خوست هم لاړل الته کې ملاقاتونه وکړل، خو الته ورته خصم ریزلټ د تحریک طالبان د طرفه راونه وو ځکه چې هغه ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي، هغه یو خوده کې دیانو ولا معاملات هڅه پورې حشوي نیوي نو هغه د سیمه مذاکراتو ته تیار په نظر ناراضي. او بل طرف ته هغه ګرنټر والا معاملات چې ګرنټي به څوک اخلي ځکه چې دلته کې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان سره معاملات ده، دلته کې هغه ورته وایي چې موږ له بده سره ګرنټر راکوي چې هغه موږ ته قبول وي. نو فلحال د مذاکراتو امکانات ډیر زیات، یعنی امکان نه لري چې مذاکرات وشي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د امنیت د چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وي
کوم حالات روان دي؟ هغه دا دي چې حکومت مذاکرات په یو سطح باندې کیږي، بل طرف ته داسې بندین هم آزاد شوي دي چې هغه په داسې جرمونو کې یا په دغه تور کې هغوی بند کړی شوي وو. درېیمه پکې دا هم ده چې د هغوی ځینې مشران هم چې هغوی سره سمنه شوې وه په دې باره کې، خو په هغې کې ځینې د ټي ټي پي چې کوم قیادت وو هغوی سره په ځینې خبرو باندې ملګرتیا نه وه، نو بیا دا خبرې ورانې شوې. لیکن د مذاکراتو دروازه او کپولی سطح باندې بند ښکاری، لیکن په وړه سطح باندې کولاو ده. او بل طرف ته د جنگ چې کم تاو تریخواله دي په خپل ځای موجود دي.
بل پلو په خبری کانفرنس کې میجر جنرل افتخار بابر زیاته کړه چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کاری مودی غزول نغواړي، هغه به په خپل ټاکل شوی وخت تروان کال د نومبر 15 نیټه ل خپل دندې ریټایر کیږي.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجی است. د نوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساده خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موندل شي، پته ده www.mashalradio.com. اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس کې د 1.5 ورځو کې فیصله وکړي. دغه کیس د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2013 کال کې په الیکشن کمیشن کې جمع کړی و چې د بهر ملکونو څخه کمی پیسې د دوی ګوند ته ورغلې دي. د هغې دی پلټنې وسی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د اپریل په 14مه اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف فرضت کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړی. کم چې د 2014 راسه کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. دا دغه فارن فنډینګ کیس په باب له د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسټرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوي.
طریقه کار دا وی چې هر پارټي خپل اکاونټس چې دی د اډیټ کوي او دا غ اډیټ رپورت چې دی د الیکشن کمیشن ته د یو سرټیفیکیشن سره ورکوي چې پاره کې وي دا هیئت کوي چې مونږه دې کال کې زموږ پارټي چې دا غ چې کم ذرایو نه دا پیسې راغونډې کړې دي هغه د قانون مطابق دي. اوس د پی ټی ای چې کم کیس دی پاره کې دا دی چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکی خلکو نه هغوی نه هم پیسې اخیستې دي او داسې کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نه هم دي او د هندوستان نه هم پکې کمپنیان دي. هغه خو بالی پته لګي چې د پوره لیست چې دی د الیکشن کمیشن پبلک کې ځکه چې اوس دا پبلک کړی شوی نه دی.
که چېرې د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنډینګ ثابت شو نو سینر وکیل قاضي انور وایي چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګي خو ګوند هم ختمې دي شي او بیا د دې په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکنه ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي او دغه ګوند رجسټریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي.
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټي اعلان دي پارټي هغه سټیټس از پولیټیکل پارټي به ختم شي هغه از پی ٹی آئی دی رجسٹر شي بیا د کانسیکوینس خاصه مو خو هغه ممبران چې دي کله هغه په سټیټس باندې چې کله دا باندې کې دا ویچ الیکشن کمیشن دا چې فیصله کوي چې دا پارٹی دس بینڈ شو نو کب ڈیٹ دا بینڈ شو دا غا بیک ڈیٹ وی نو بیک ڈیٹ کې کوم الیکشن نو کې دی الیکشن ګټه زم بیا کا خطر شي تو ویټ ایمیډیټ افیکټ نو ایمیډیټ افیکټ کو بیا فیوچر وشي.
دا چې خو شش پګو وو کال راسي دا کیس اول نه فیصله کیږي نو قریش خټک ذاته وی چې خو پړم بزل د الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخه تراغلې دي او بل یو چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا وخت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو.
دا کیس چې د شپږو کلو دوی وزن او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو. الیکشن کمیشن مختم دا په اول ځل باندې د پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو هغې دپاره هم ډېره ګرانه ده چې د دې نه پس که الیکشن کمیشن دا ثابته کړه چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې اخیستې وي نو هغې به پاکستان تحریک انصاف لپاره او د هغې د لیډرشپ لپاره ډېر لوی دغې ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کېدو خطره ده. هغه ته
نوموړی زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټې کې دا رپورټ هم ثابت کړی چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه و رپورټ کړی. ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازت نشته دی. خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف ته هغه وخت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسټرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګولې شوي او د کوم غرض لپاره. دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لاره نه ده خپله کړې. دا د ومنل چې فارن فنډینګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2014 نومبر کې درخواست کړو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټي فنډ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لار هم خپلې شوې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرڅې وي پکې غوښتنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د پاکستان سیاسي مشرانو ویلي دي چې د پاوز د ویان د تازه سرګندونی د دوی د هغه موقف تایید کوي چې ګوکې د دوی په وینا د عمران خان لخوا هغه داوا سم نه ده چې د حکومت په سازش رنګل سوی دی. دا لغروس ده چې د پاوز بیان پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. د عمران خان داوا ده چې د حکومت له بهره په سازش رنګل سوی دی. تفصیل د شنواز ترګزی په رپورت کې.
میجر جنرال بابر افتخار لخوا د اپریل په 14 رولپنډۍ کې د پریس بریفنګ په دوران ویل شوی د قومي سلامتیا کمیټې په اعلامیه کې د سازش لفظ نشته. نوموړي دا هم ویلي اعلامیه کې لیکل شوی کومې خبرې چې شوی غیر پارلماني ژبه پکې استعمال شوی چې د مداخلت په شان ده. حکومت ډلې وای په څرګنده کړه د امریکای نه هغه خط چې پکې د تحریک انصاف وینا د عمران خان په ضد سازش شوی د سازش په نوم کوم لفظ پکې نشته. نو دوی هم دغه خبره کوله ولې د تحریک انصاف ګوند لخوا دا خبره چې سازش نه بلکې مداخلت شوی د پوز لخوا دغه ټکي کارول د دوی د موقف تایید دی. د مسلم لیگ نواز ظلم رسیالی مشر مریم نواز شریف په خپل ټویټر د اپریل په 14 لیکلی د قومي سلامتیا کمیټې په شان سنجیده ادارې د سازشي ډرامو لپاره استعمال کړه. دغه ټویټ کې د هغې مخاطب د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وو. د جیو ټی وی سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر احسن اقبال د اپریل په 14 ویلی
واضح ہو گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں
دی وای دا خو برسی رسو چې د قومي سلامتیا کمیټه په غونډه کې هیڅ قسمه د بهرني سازش ذکر نشته او دا خبره د عمران خان لخوا شوی و. دا خبره ده چې هغه واضح کړه چې امریکا د پاکستان اړین نه دی غوښتلی نو د ابسولوټلی ناټ چې کومه خبره شروع شو نو هغه هم دروغ او خیالي خبره ثابت شوه. دا هغه واضح کړه نه مراد د ډي جی آی ایس پی آر لخوا د پریس کانفرنس په دوران خبرې چې نوموړي پکې ویلو امریکا د پاکستان نقل اړین نه دی غوښتلی او د ابسولوټلی نټ معنی هغه داوا چې موده وړاندې پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا ویل شو امریکا د پاکستان دننه هوایي اړې غوښتي او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ورته ابسولوټلی نټ معنی بالکل هم نه ویلو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري د جی ان ان په نوم د ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د پوز د مطبوعاتو د ادارې ترجمان د دوی د خبرو تصدیق کړي. دی وای اوله دا خبره چې یو خط راغلی دوی مدا چې دړکه هم پکې شوی درې مدا چې هغه وای د یو ملک په داخلي سیاست کې بدترین مداخلت شوی د تیر حکومت لخوا د ادم اعتماد تحریک دراتلو نه وړاندې په تیر میاش کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان لخوا په اسلام آباد پریډ ګراوند جلسه کې یو ناس پردلې خط لجیب راوستل شو او ویلی یو دی خط کې د هغه د حکومت په ضد د یو بهرنی هیواد لخوا سازش شوی ورسته د هغه ملک نوم واخص چې ګنې دغه هیواد امریکا دی. خو د هغه وخت اپوزیشن او اوسنی واکمن اتحادي ګوندونو دغه خبره رد کړې او ویلي هیڅ سازش نه دی شوی او دا د خپل حکومت د بچ کولو لپاره یو سیاسي ناره ده. خبریال او تجزیه کار شمس مومن د دې خبرې په ځواب کې هغه ستوند چې عام پاکستانی شهري تور پیښې دي لکه ګرانی او نورې د دې نه د پام اخوا کولو لپاره هم دغه شان ناری استعمالی دی شي
او وی خو مخکې هم الیکشن د کرپشن په بیانې باندې کړی دی او دغه الیکشن د سازش په بیانې باندې کولو ته تیاری لري. نو همدا وجه ده چې د خلکو خپل کوم حقيقي مسایل دي هغه شاته پس منظر ته راشي. زمونږ د خلکو سادهګي ده زمونږ د خلکو چې دغه بدوي مچ صرف په سیاست کې خپل ځان سیاسي شعور په ځان کې ډیر زیات غني خوشته ده پکې نه. نو همدا وجه ده چې دغه مشکلات سره موږ مخ یو چې موږ ټول فوکس صرف په سیاست باندې او په سیاسي خلکو په بیانونو باندې وي په دې باندې نه وي چې وي عملاً تر اوسه
یاد دی د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا دغه خط سپریم کورټ ته هم ورلېګل شوی دی چې دغه خط وګوري او پلټنې وکړي. ولې د اپریل په 11 چې کوم مهال په قومي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف دپاره رای واچول شي او هغه وزیر اعظم منتخب شو په خپل اولنۍ وینا کې ویلو هر کله کدا ثابت شي د بهر هیواد راغلي دغه خط کې د پاکستان په ضد سازش شوی او دوی د سازش کامیابولو لپاره استعمال شوی نو دی به په یو لحظه کې استعفا ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز لخوا د عمران خان یو شمیر سرګندونی رد کړل سوی دي. د پوز ویان د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکړي چې د مارچ پر 13 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوی وه. هغه غونډه عمران خان د پوز له مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره د هغه خط شریکولو لپاره ورغوښتې وه چې د نوموړي له دعوې سره سم په امریکا کې د پاکستان سفیر ورلېږلی و. عمران خان ویلي وو چې د یادې غونډې په اعلامیه کې منل سوی وه چې د دی د حکومت پر ضد سازش شوی وو، خو پوز د خبره رد کړی دا چې پاغه لیکي د داسي څویل شوی وي. تفصیل د اسرار الله محمد پر رپورٹ کې
د پاکستان پوز ویلی په یو دیرشم مارچ د هیواد د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د هیواد د حکومت پر ضد د بهرني سازش کې دوه ټکي نو استعمال شوی. دا خبره د پوز د اماریکو ادارې ISPR ویان د میجر جنرل بابر افتخار د اپریل پر 14مه پر اولپنډه کې خبری غونډې ته وکړه.
بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا.
په واضح ټکو کې لیکل شوی چې څه وو او څه نه وو. آیا د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د سازش ټکي شته؟ نشته زما په خیال. د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله د ده له واک څخه د لرې کولو د ثبوت په توګه ورکوي او وایي چې د ده پر ضد په 14 اپریل کامیاب شوی د عدم اعتماد تحریک یې مخالفه سیاسي ګوندونو د امریکې په سازش راوړی وو. عمران خان د فروری پر دروشتمه د روسیې په دورځني سفر ماسکو ته ورسېد او پر سبا روسو ځواکونو پر یوکرین یرغل وکړ. عمران خان تور پورې کړی وو چې امریکا کې د پاکستان سفیر ورته په خط کې لیکلی وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې روسیې ته د عمران خان سفر واشنگتن خپه کړی دی. د پاکستان پخوانی سفیر اسف دورانی په 14 اپریل مشال ډو ته وویل د مختلفو ملکونو سفارتکارانو ترمنځ د بهرنیو چارو په پالیسۍ ورته خبرې عادي خبره ده. اسف دورانی وایي که د پاکستان ریاست او بهرنیو چارو پالیسۍ د امریکا په کنټرول کې وي نو اوس په پاکستان اټومي قوت نه وو.
دا امریکا دومره داس و خو پاکستان نن اټمی پاور بنا و. پاکستان خپل آزاد دغه چلی
دورانی وایی د عمران خان لخوا په امریکا د سازش تورونه لګول یوازې سیاسي بیان دی. البته دا وایی د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکول د پاکستان لپاره معاشي مسلې جوړولی شي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف بیا وایی که څه هم پاکستان له امریکا د اربونو ډالرو مرستې اخیستي خو بیا یې هم له ولس د ځان خلاصولو لپاره د خپلو ټولو ناکامیو تور په امریکا اچولی. د په خبره همدغه وجه ده چې پاکستانی ولس کې د امریکا ضد جذبات دي چې اوس یې عمران خان په پوز د فشار اچولو لپاره کاروي. دا وایي ځکه امریکا چې له پاکستان سره یې ډېرې پوځي او غیر پوځي مرستې کړي د پاکستان پوز ورسره اړیکې خرابول نه غواړي.
کله عمران خان د امریکای نوم خلی دا ډایرکټ اټیک ده د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت بنې او د پاکستان سټیټ بنې او دا عمران خان ته یو قسم په فایده پدې ورکوي چې هغه سی سارا اسټابلیشمنت ته زور ورکوي خو هغه د اسټابلیشمنت نوم نه خلی نو دا ډېر اسانه ده پاکستان کې چې د امریکای په ضد بنې خبرې وکړي.
عرفان اشرف په 14 اپریل مشال ډو ته وویل عمران خان پوځ ځکه ځوروي چې د ده په فکر د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په وینا د ده د پخوانی حکومت اتحادیان له ده جلا شول او پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو. خو د پاکستان پوځ ویان وایي پوځ له سیاست سره هیڅ سروکار نشته. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي که څه هم عمران خان د خپل حکومت د ختمولو تور په امریکا لګوي خو د په خبره د عمران خان وزیر اعظم له دې کبله ختمه شوه چې په ملک کې د زیاتې ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې خپلو اتحادیانو پرېښود. طلعت مسعود په 14 اپریل مشال ډو ته وویل چې عمران خان هر څوک په خپل دریز نشي قایلولی. کوم خلک چې د هغه مینوال دي یعنی که عمران خان ښه کوي او که بد دوی یې ملاتړ کوي نو عمران خان هغه پر دې قایلولی شي چې د خلاف امریکې سازش کړی. خو چې کوم پوهه او بې طرفه خلک دي نو هغه نشي مطمئنولی ځکه چې هغه به خپله رایې په خپله جوړوي.
جو ایک لحاظ سے نیوٹرل ہے وہ میرے خیال میں اپنی خود رائے
پائے گا. عمران خان مخالفہ سیاسی گندوں نے ہم ویلی چی پخوانے وزیر اعظم عمران خان د ہواد اقتصاد او نور و ستونز و پا ہواری کی پاتے راغلے نوزہ کئی پرزد داد میں اعتماد تحریک دا ایرولو پریکڑ کڑی وا. بلخو امریکی ہم اچھو واری دا عمران خان تو رد کڑی و بہرنیو چارو وزارت یہ ویلی چی پا پاکستان کی دا جمہوری اقدار و قدر کوی و دا عمران خان پا خبرو کی حس حقیقت نشتا. د پاکستان د پوز ویان د په پاکستان کې د پوزي اډو په حق لا د امریکا غوښتنې په تړاو د عمران خان قطعا نه ویلو یادونه هم وکړو. په خبره یې امریکا له دوی د اډو غوښتنه نه ده کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15:00 سوي دي. له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
شمالی وزیرستان کې په درو بیلابیلو بریدونو کې نه پوځیان وژل شوی دي. په میرام شاه کې یو امنیتي چارواکي د لومړي خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د داخلو په میدان سیمه کې وسوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځیان وژل شوی. په زیاته کړه چې د اپریل په 12مه د شمالي وزیرستان په میرګي او شام سیمه کې هم په دوو نورو پیښو کې دوه پوځیان وژل شوی دي. ته په واسطه اماړي کو څنګه د میرګي او شام سیمه د پیښو تصدیق کړي خو بل خواهی د داخلو د برید په اړه سندي ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیثیت د تحریک انصاف ګوند یو سل ډیر مشهور استعفا منظور کړی ده. قاسم سوری پرون د اپریل 14مه په ټویټر باندې لیکلي چې دوی ته د نگران سپیکر په حیثیت استعفا غانې موصول شوې او د پارلماني قواعد او ضابطو لاندې منظور کړی دي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران کولی شي چې لنن څخه خپل کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نن په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو عمل به روان ګل ورځې پورې جاری وي او په 19 اپریل به د کاندیدانو حتمی فهرست خپریږي. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالي شوې چوکۍ به د اپریل پر 19مه ضمني انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خپل ویب پاڼه ورکړي دوی هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي. د قومي اسمبلی د ان ګریدر چوکۍ لپاره په دغو ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه لري. او یوکراین برستالی وزیر اعظم ایرنا ویریشچوک تیره ورځ ناوخته ویلي چې له هغه هیواده د بشري مرستو له لارې 2515 کسان راوستل شوي دي. ایرنا په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په دغو کې 279 کسان د محاصره شوي جنوبي بندري ښار ماریوپول نه په خپلو ګاډو کې وتلي دي. نور 240 کسان د لوهانسک سیمې نه خوندي ځایونو ته رسول شوي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد د وړاندې کول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې لقبل د خپل وګړو هوډ ستایل دی. د ستاینه یو ورځ له هغه وروسته د چې په تور سمندرګي کې د روسیې یو جنگي کشتی ډوبه شوی و. روسیې د فروری میاشتې پر 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې تر اوسه پایته نه دی رسیدلی. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرونه وخت وویل د اوکراین وګړي دي وویاړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 50 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کښتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کښتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کښتۍ یې د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کښتۍ د نیپټون په نوم په کښتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کښتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خو دا چې پېښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کښتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 50 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د ده په وینا د ده ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دنکو یو بل رپورټ تاسو په امره ګرځوم. امریکا له طالبانو غوښتي چې د نجونو سکولونه دي زر تر زر خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سکولونو د پیلېدو پر وخت تېرېدو سربیره طالبانو په افغانستان کې د نجونو سکولونه نه دي خلاص کړي. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو هڅې دوام لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مروا د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي ده. د وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل شوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي. هم کورنۍ ته هم ماینو ته هم پلارونو ته هم ټولنې ته دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بهر دی. بې سواده ټولنه وایي چاته په درد لګېږي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپل کړي ژمنې ماتې کړي دي. نوموړي وویل
موږ کاملاً واضح وایو که د پریکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالات سره بلکې له نړیوالو ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
ټاکل شوی دا چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډي هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وسی. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم برخه اخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې وی کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اگست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالاتونو، بریتانیا او ابوظبی کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې د بدامنې پیشي ډیر سوي دي چې ورسره د سیمې اولس لویری او بیکنی شکار سوي دي. ځای خلک وایي چې د روژې د میاشتې په لومړي لس ورځو کې د یوې ښځې په ګډون اته کسان د تشدد په پیښو او په خپلمنځي تربګنیو کې وژل سوي دي. دوی زیاته وی چې په ډیرو سیمو کې خو خلک اوس له شپې له کوره نشي وتلی. شاهین بونری د موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي، نو بل خوا د خپل منځي تربګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوریدلې دي. دا په داسې حال کې دا چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د سلورو وسلوالو د وجرې ادعا هم کړې ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار بیگا مشال لیډو ته وویل چې سیمه د بدترینې بدامنۍ سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خواوشا 300 کسانو ژوند بایللې دي. نوموړی زیاتوي چې د بدامنې له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندي سیمو ته منتقل کړي دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان، بزرگان او ماشومان په ګولۍ وفات شول. د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع سلی ده او تقریبا 8-9 قتلونه وسلل او زخمیان سلل بچی داس په توپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزنه ور کوي او ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شیفت ول اسلام آباد پشاور چې کاروبارونه کوي، دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د ټوپکو نه، د ډزو نه، هوایی فایرنګانو نه، حالات ډیر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیٹنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپلمنځي تربګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډیرې شوې دي. خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا د هواری لپاره اړینې هڅې نه تر سترګو کیږي. نوموړی نور وایي چې سیمه پراخه ده خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتل شي.
عدالته چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکه پټي په سر باندې کیږي او معمولی خبرې مې تو چې بچان کور کې جګړه وکړي یا بچان په لار کې سره شخصي نو په هغه باندې هم جګړه کیږي، بیا توپک راواخلي او بیا ډزونه شروع شي. لکه مروت عدالت سي د جج خوا ته بهر کمرې مخ ته یو کس په پیستول ډزونه کوي او په هغه کې یو کس مړ شوی ده. بازارونه مولودي محفوظ، عدالتونه مولودي محفوظ او کلی خو کومه چې الته خو هر وخت جګړې وی لانجی وی. لکه مروت پولیس هم ډیر زیات کم ده، ځکه چې لکه مروت آبادی زیات ده او پولیس ځوانان ډیر کم دي سره.
بل خو پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کول لپاره ځای په ځای عملیات پیل کړي دي او دا خلکو مخه نیسي چې له قانونه سرغړونه کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډو ته وویل چې د ځمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړې ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هواری کی. نوموړی زیاتوي
ملیټنس شته ده، متحرک دي، خو د دې د پریوینشن د پاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږ ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ ته هیڅ صدا سي وکوب انشاءالله چې نکیږي او چې چرته کیږي نو هغه ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جایدادونو د خلکو جایدادونو مسلې دي او په هغه جایدادونو په مسلو کې دغه قتل مقاتل چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي. لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراونډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا سه په ځای کې د پولیس ناکبندي هم ملاویږي، گشت هم ښه اکټیو ملاویږي.
لکی مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن ضلع دا چرته چې له تیرو 200 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونه وردا چې په کال 2010 کې د لکی مروت په یو کلی کې د والیبال په سیالۍ او په یو ځانمرګي برید کې ل اتیاو ډیر کسان وجل شوی وو چې ډیر ځوانانو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې ډینګي ناروغي اندېښمن کړي او انتظامی ته پکار ده چې په دې لړ کې حفاظتي اقدامات وکړي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رډیو ته وویل چې تیر کال هم په سلګونه کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي وو چې ځینې پکې مړه شوي هم وو. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینوار په دې رپورټ کې اورو.
د ګرمۍ موسم راتک سره سم په خیبر ضلع کې یو ځل بیا خلک ډینګي ناروغۍ اندېښمن کړي. دوی وایي تیر کال هم ترې په سلګونه کسان متاثر شوي وو او ځینې ترې مړه شوي هم دي. نو په کار ده حکومت یې په وخت مخنیوی وکړي او په کلیو کې د دغې ناروغۍ د ماشو ختمولو او آگاهۍ کمپینونه ترسره کړي. د خیبر ضلع یو مدنی فعال عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه ډیره تشویشناک وه چونکه یو طرف ته خو حکومتي وسایل کمی بل طرف ته موږ خلکو کې هغه اویرنس نشته هغه روکتام دپاره. نو دې وجه نه دلته حالات داسې کریټ شي چې بیا پکې مرګ جوبلې وشي او ډېر مریضان هسپتالونه لاړ شي وو هلته په وینټیلیټر باندې پراته وي. بیا موږ د ګورمنټ نه محکمه صحت نه دا ډیمانډ کوو چې جل از جل څومره جلتی پرې کولی شي څومره زر کېدی شي هغوی په دې ایشو باندې زر چې کوم متعلقه ډپارټمنټ دی یا چې کوم محکمه صحت ته ڈسٹرکٹ آگے تا فنڈ ریلیز کی چاہیے مخکنه رکتامو کی.
د جمرود غونډی کلی جنرل کونسلر عبدالمنان کوکی خیل وایي چې په دې لړکی موږ د خیبر ضلع د صحت محکمې افسرانو سره لیدلی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي په اړه مور سره خبرې شوې.
بیا موږ یو څو چیرمنان لاړو او ریډیو چوسب دفتر لا هغه سره موږ په ډیټیل سره خبرې وکړې. هغه وویل چې فلحال فنډ نه راغلی او موږ د اویرنس لپاره پروګرامونه کوو چې دا په کم شکل پیداویږي په کم شکل یې روکتام کیږي په کم شکل به ته خلک ځان بچي او د صفایي به ته شکل کوو. نو ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېرې مفید خبرې وکړې. د جمرود هسپتال عمله چې کومه ده موږ خو ته تمه پیدا شوه چې انشاءالله تعالی چې دو خپلې حالې زلې به جاري ساتي. خو دوی وویل چې په دا روژه کې موږ ته فنډ نه میلاو. نو زما دا نیت دی چې موږ په خپله د هغه سره یو میټینګ وکړو او د فنډ د ریلیز کولو لپاره چې یعنې په دغه هسپتال له چې کوم د دو د خپل هغه دي چې دغو خلکو ته هغه فنډ میلاو شي او دا خلک یې بیا په علاقو کې استعمال کړي د هسپتال والا.
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام مشر ډاکټر خالد خان وایي چې دا وار موږ مخکې نه بندوبست کړی چې د دغو ناروغیو مخنیوی وکړو.
چې په کم کم علاقو کې د ایل ایچ ډبلیوز یا د فیملز هیلث سټاف شته دي او هغه په کورونو باندې ګرځي د نور خدمتونو لپاره هم چې صحت زچا بچا مبارک کې آگاهي هم پلو کوي اغیتا ایل ایچ ڈبلیو وای. نو اغیتا دا ہدایات جاری شوی دی چې تاسو کم کورونو ته ځئ پاغه کورونو کې پاغه علاقہ کې تاسو د ډینګي بچاو مهم هم چلوي او د دې لپاره سپیشل ټیمونه هم تشکیل شوی دي چې هغه به سات په سات باندې په دې علاقو باندې چکر لګوي او التبا د ډینګي د لپاره د مخنیوي د لپاره د خلکو په پوها کې کردار ادا کوي. نو وس مونږ د عوام ته دا ریکوست کوو دا زمونږ سوال دی مینت ته زاری ده چې دا وسنه به خبره باندې ځان پوها کوي چې په کور کې تاسو څومره هم لوخي دي کاغه ګړی دي کاغه چاټی ده کاغه منګی دی کاغه ټینګی ده چې په چا باندې سر نشته نو سر پہ ولګوئ ڈکن پہ ولګوئ او بند کې داسې بند کې چې هغې ته په یو لاره باندې هم ماشی نشي تللی چې ماشی ورته نشي تللی نو په هغې کې به د ماشی آگې نه جوړېږي آگې به پکې نشي اچولی او هغې نه به بیا بل ماشی نه پیدا کیږي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې په سرکاري روغتونونو کې د ډینګي نه متاثره شوي خواوشا 300 کیسونه رجسټر شوي او لږ تر لږه شپږ تنه ترې مړه شوي هم وو. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د ننګرهار د کرنې ریاست یا محکمې چارواکي وایي چې سږ کال به د سټرابری یا مځکني توت حاصلات د تیرو کلونو په نسبت څو چنده زیات وي. کروندګر هم د مځکني توت له حاصلاتو خوښ دي او وایي چې ګټه یې د کوکنارو تر حاصلاتو کمه نه ده. خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د مځکي توت لپاره دي ورته اړین ګرین هاوسونه جوړ کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پتیرو کلونو کې د ننګرهار کرنې ریاست د ځینو اړوندو نړیوالو موسسو په مرسته په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو ته د ځمکني توت نمایشي قطې جوړې کړې وي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې هغو نمایشي قطو ښه نتیجه ورکړې وه او یو شمېر کروندګرو د کرنې ریاست په مرسته په خپلو کروندو کې د ځمکني توتانو کرل پیل کړي ول. د ننګرهار د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی وایي چې سکل به د تیرو کلونو پر نسبت ځمکنی توت څو برابر زیات حاصلات ورکړي او لامل یې د ننګرهار اوا او اوبه د ځمکنی توت لپاره مساعد ګڼي. نوموړی وړاندې وایي
ننګرهار کې په 325 جریب ځمکه باندې ځمکني توتان لري چې د اټکل له مخې به سږکال 100 او 70 ټنه حاصل ورکړي. دغه ځمکني توتان د ننګرهار په خوږیانو سرورو درنور پچیرګام ګوشته کامه کوسکنړ او ځینو نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو چاته په کم اندازه دي. دغه اندازه چې کوم ولسوالیو کې کرل شوی دی د دې د لا پراختیا لپاره موږ لګیو کار کوو.
ریمګل چې په سرورو ولسوالیو کې د تیرو سو کلونو رئیس په خپل کم ځمکه ځمکنی توت کری وایي چې حاصل ورکوي او زیاتوي چې ګټه یې تر کوکنارو کمه نه ده. دی وایي که د کرنې ریاست ورته د ځمکني توت د ښه ترویج لپاره ګرین هاوسونه جوړ کړي دوی به وتوانېږي چې په کال کې 3-4 فصله حاصلات واخلي. نوموړی وایي
انشاءالله در شینه خنه نتیجه ده باغ نم خنه نتیجه ورکی ده کوکنارو نم خنه نتیجه ورکی پروسه کالم دو جریبه و سکالم سلور جریبه تر سوال. مشکل داده چه زش پا کالو که مون سرس زراد دخوانه سمکاری نده شوی چه مون تا پتین سر و رسیگی مون دوایانو کمکوشی مون تا ده گرین هاوس کمکوشی مون سره چه گرین هاوسی مونگا کال که سلور فصلم ده دینه حاصلات جگوله.
په تیرو سو کلونو کې به ځمکنی توت سوداګرو له پاکستان څخه واردولو خو اوس چې د ننګرهار په سو ولسوالیو کې یو شمېر کروندګرو ځمکني توت کرلي په جلال آباد کې ځای ځای په لاسي کراچیو کې وطني ځمکني توتان خرڅلاو ته وړاندې شوي. د جلال آباد ښار په مخابراتو څلورلارې کې یو تنځوان چې په لاسي کراچۍ کې ځمکني توتان خرڅلاو ته ایښي مشال راډیو ته وویل
زمانو فهیم توت زمینی مونږ ته راځي ورور په 200 راځي 130 راځي 100 راځي په مونږه خرڅو مثال 300 350 250 کې مازیګر چې پاتې شي 130 150 سلیم ورکو خپل په سر خرید ورکو خو دا مال له دې خرڅوم په 500 روپے کیلو راځي 200 مازیګر چې شو 150 سلیم خرڅوم سلیم ورکو ما کنه سبا چې پاتې شي دا خرابي.
د کروندګرو د غوښتنو پر وړاندې د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال دوی د ځمکني توت لپاره د سړو خونو او کروندګرو ته د ګرین هاوسونو جوړولو بودیجه نه لري خو هڅه کوي چې په دې برخه کې همکاري موسسې وهڅوي او د کروندګرو ستونزې ورکمې کړي.
مشال ریډیو ته غوښتل د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې او اوریدونکو د روژې په اړه د بیانونو د ځانګړې لړۍ په نړۍ برخه کې مو په متحده عرب اماراتو کې له مفتي زاکر الله زاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو او د روژې نیولو یا نه نیولو په اړه خبرې کړې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات پې د کرونا ښکاره شوي وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کرونا باندې اخته دی د هغه دپاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کرونا وی او که عام مرض وی، کم سړی چې یو واری ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغې ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کرونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دوه ځلې اجر ورکوي. خو دا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي، تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه ونه نیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو دپاره شرعاً افطار لازم دی. او هغه کسان چې هغه په کرونا باندې اخته دي او ټول نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي پکار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علينا إلا البلاغ المبين. مفتي ذاكر الله ذاكري د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشد په توګه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلیو. د خبرونو لړیز یزل بیا له فرخنده ست خبرو.
شمالی وزیرستان کې په درو بیلابیلو بریدونو کې نه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د لومړي خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د داخلو په میدان سیمه کې وسوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځیان وژل شوي. په زیاته کړه چې د اپریل په 12مه د شمالي وزیرستان په میرلی او شام سیمه کې هم په دوو نورو پیښو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د اماړي کوسانګې د میرلی او شام سیمو د پیښو تصدیق کړی، خو بل خوا یې د داخلو د برید په اړه د پاکستان قومی اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلی چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیثیت د تحریک انصاف ګوند د یو سل بیرو شغلو استعفا منظور کړې ده. قاسم سوری پرون د اپریل په 14مه په ټویټر باندې لیکلي چې دوی ته د نگران سپیکر په حیثیت استعفا ګانې موصول شوې ده او د پارلماني قواعدو او ضابطو لاندې منظور کړې دي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران کولی شي چې لنن څخه خپل کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نن په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو عمل به در روان ګل ورځې پورې جاري وي او په 19 اپریل به د کاندیدانو حتمي فهرست خپرېږي. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالي شوي چوکۍ به د اپریل پر 12مه ضمني انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خپله ویبپاڼه ورکړي دوی هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي. د قومي اسمبلی د ان درې در چوکۍ لپاره په دغو ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه لري. او یوکراین برسلیا وزیر اعظم ایرنا ویریشچوک تیره ورځ ناوخته ویلي چې له هغه هیواده د بشري مرستو له لارې 2515 کسان راوستل شوي دي. ایرنا په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په دغو کې 298 کسان د محاصره شوي جنوبي بندري ښار ماریوپول نه په خپلو ګاډو کې وتلي دي. نور 240 کسان د لوهانسک سیمې نه خوندي ځایونو ته رسول شوي دي.
د خبرونو لړیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کول دي. سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. که هر ځای یاست خوشاله اوسئ.